دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم په مو کې د دې سات خبرونه ته ویان غورځنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد په اوږدو کې د شخړې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او درغنده خبرو لاله د ستونزو په حل کولو باندې ټینګار کړی دی. د روسیې د تاس خبری آژانس یک شنبه د دسمبر 9 دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله ویلي چې روسیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلتیا په زیاتېدو اندېښمنه شوې ده. خود طالبان حکومت وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې شوې دي، خو په خبره د جګړې له سیمو څخه بې ځایه شوي افغانان لا هم له ویرې خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو ځل بیا په دغه هیواد کې د مرستې رسونې له ادارو څخه غوښتي دي چې د ښځو او نجونو له ګمارلو څخه ډډه وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې غیر دولتي ادارو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې که کومه داخلي یا بهرنۍ غیر دولتي اداره د دغه وزارت د پریکړې څخه سرغړونه وکړي نو ورڅخه به د فعالیت جواز واخیستل شي او فعالیت به بند شي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی دی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره به په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښناک بوټي وکړي او پروسس یې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام د یکشن به پورز د جیادی میاشت په نهمه په بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو درامنځ کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. په جنوبی کوریا کې چارواکي وایي په سیمه ایز وخت یک شنبه د دسمبر 9 یو مسافر وړونکی الوتکه چې یو سلووي وتیا تن پکې سپاره وو غورځېدلې او تر غورځېدو وړاندې پکې اور لګېدلی وو. په دغه پېښه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 178 تن مړه شوي دي. چارواکو د فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دا الوتکه د تایلند پایتخت بنکاک څخه د جنوبی کوریا موان هوایي ډګر ته روانه وه. یو شمېر ویډیوګانې چې په جنوبی کوریا کې په مطبوعاتو کې خبرې شوي پکې ښودل کیږي چې در کیناسل وړاندې د الوتکې له ماشینونو څخه لوګي پورته کیږي، خو د کیناسلو سره سم له ټولې الوتکې لمبې پورته شوې. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ د خپل هیواد د حاکم ګوند د مشرانو سره د غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې ده چې هغه به د امریکا پر ضد سخت سیاست غوره کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ دا خبر په داسې وخت کې ورکړی دی چې په امریکا کې منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ به تر یوې میاشتې کمه موده کې رسمن د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړي. سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ د بیرته ستنېدلو سره داسې باور زیات شوی چې ممکن ټرمپ به د شمالي کوریا سره د لوړې کچې ډیپلوماسي پیل کړي، خو څېړونکي وایي ډونالد ټرمپ به د کار پیلېدو سره سم د شمالي کوریا په پرتله د اوکراین او منځني ختیځ په اړه زیات تمرکز وکړي. د فلسطین ملکی دفاعي چارواکو ویلي چې یک شنبه د غزې په مرکزي ساحه کې د آل وفا روغتون په پاسنی پوړ باندې د اسرائیلو په هوایي برید کې 9 تنه ووژل شول او څو نور سخت ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې د برید هدف یې د حماس ډلې د دافع هوا قطعه وه چې د ویشتل شوي ځای فعالیت کاوه. اسرائیل ویلي چې دا ودانۍ اوس د روغتون لپاره نه کارول کېدله، بلکې وسلوالو د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د پلانونو او بریدونو لپاره کاروله. دا مو زموږ د دې ساعت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالبانو غیر دولتي مؤسسو ته ګواښ کړی چې که خزینه کارکونکي وګماري نو د فعالیت جوازونه به فسخ کړي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار د بندیز د دوم کال د پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د مرسته رسونکو مؤسسو غوښتي چې د ښځو او نجونو له ګمارلو نه ډډه وکړي. پاموکی رپورت تا.
د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړیوالو ټولنې او په تیر بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اندېښنو سره سره د طالبانو د اقتصاد وزارت یو ځل بیا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په ګمارل کېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې کچېری کومې کورنۍ یا بهرنۍ غیر دولتي ادارې د دغه وزارت د پریکړې څخه سرغړونه وکړه نو د فعالیت جواز به ورڅخه واخیستل شي. د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا د افغانانو لپاره د بشري او پرختیایي مرستو د همغږي اداري یا اکبر ته د استول شوی مکتوب په یوې برخه کې لیکل شوی
یو ځل بیا ټولو غیر دولتي مؤسسو ته هدایت کیږي چې په مؤسسو کې د خزینه طبقه د وظایفو د توقف په اړه د دغه وزارت د 4292 نمبر مکتوب متن په پام کې ونیسي او د هغه پر اساس اجراءات وکړي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د یو مکتوب لاله په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولای وو چې تیره اونۍ د دغه بندیز دوه کاله پوره شول. خو د دغه بندیز سره سره په ځینو برخو کې په ځانګړي ډول روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې د ځینو غیر دولتي ادارو په پروګرامونو کې لا هم میرمنو کار کاوه.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د هغوی سرپرستانې میرمنې دي یا میرمنې سرپرستی کوي او هغه میرمنې په همدغه ډول انجوګانو او خیریه بنسټونو کې په کار مشغول دي یا بوخت دي او د خپل کورنۍ لپاره یو ګول نفقه پیدا کوي. نو د دې ترڅنګ چې افغان میرمنو ته په مستقیم ډول د دې فرمان یا د دې پریکړې ضرر رسیږي هغه نړیوال مرستې چې هغه د انجوګانو د خیریه بنسټونو لپاره په افغانستان کې تطبیقیږي د هغه په تطبیق د تطبیقولو په پروسه کې هم خند او ځن رامن سکیږي او اغیزمنتیا چې باید ولري هغه اغیزمنتیا کمیږي.
په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز د دویمې کلیزې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ګډون په نړیواله کچه خبرګونونه خودل شوی او د طالبانو څخه د دې پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو نه یوازې په دې پریکړې باندې بیا غور و نه کړ بلکې تازه یې دی یو بل مکتوب لاله د دې پریکړې په پلي کېدو باندې ټینګار وکړ.
د یو سوال ما د طالبانو حکومت ته چې تاسو حکومت یې کړ د ملت دښمنان یې د یو هیواد حکومت خو هیڅکله هم داسې کړنې نه کوي چې د ځوانانو او د میرمنو د انجنونو د تباهۍ لامل وګرځي.
طالبانو د خپل رواني واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په میرمنو د کار، زده کړو، بې محرمه سفر، پارکونو ته د تک په ګډون ګڼ شمیر بندیزونه لګولي چې په نړۍ کې بې ساري بلل کیږي. خو طالبان وایي چې د شریعت پر رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژوند دي. احسان لاریو زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړه. په افغانستان کې له طبي زده کړو محروم انجونې وایي چې د نورو ستونزو ترڅنګ خپل راتلونکي ته هم په اندېښنه کې دي. وروسته له هغه چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د میرمنو پر طبي زده کړو هم بندیز ولګید، اوس ګڼ انجونې پر کور ناستې دي. دا غنجونې خپل راتلونکي ته د اندېښنې سربېره وایي چې له پخوا د روغتیا په برخه کې افغان میرمنې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دوی په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي دا ستونزې به څو چنده زیات شي. نور حال د شمس آریان په رپورت کې.
ما در سمستر سیوم بودیم که درسای ما متاسفانه متوقف شد. البته سمستر سیوم خلاص کرده بودیم، امتحانه فاینال ما بود.
تحمینه تر تیبیز دکر ورانی در سوداگری و اداره چنگ محصیله و چه طالبانو پا افغانستان که دنجونو پر مخدز دکر دروازه و ترلی. نموڑی وای کله چه تیبیز دکر پیل کرده دا فکر یه نکوی چه طالبان با دا دروازه هم دا افغان جنو پر مخ و ترلی.
از لحاظ روانی تحت فشار هستیم چون قبلا ما رشته بیوی را آغاز کرده بودیم، رشته بیر میخواستم ادامه بدیم قبل از رشته قابلگی که متاسفانه او هم بند شد نتونستم ادامه بدیم. او دستم سر چهارم رو بعد مام بود که سمستر پنج میشدیم که دیگه اجازه داده نشد و بعد از او خواستم که حداقل یک رشته از طبی را آغاز بکنیم، بتانیم که پیشرفت بکنیم، مظهر خدمت به افغانه خودمو قرار بگیریم، اما متاسفانه دستم سر سیوم ایره هم متوقف ساختن.
دیوه صدیقی هم در تحمینه پشانده کابیلگی چانگی محصیله و نموره وای چه طول طولگیوالی اوز در مایوسی احساس کوی.
فکر نمی کردم کرشته قابلگی نستو هم برای ما محدود شوه و همی دریچه آخرین دریچه که برای ما باز هستی هم بسته شوه، اما به احتمال زیاده که ما دیدیم این دریچه هم برای ما بسته شد و ما فعلا در خانه هستیم، بسیار احساس بد میکنم.
اغلی صدیقی وای تر دی وړاندې هم افغان میرمنې له زیات روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې په خبره کې وضعیت همداسې ادامه وکړي په افغانستان کې به د روغتیا سکتور نور هم له زیاتو ستونزو سره مخ سي.
خواستم از حکومت طالبایی است که اجازه بده دخترها پیشرفت کنند، تحصیل کنند و ایره باید حکومت طالب بدانه که ما هم یک می خواهیم در جامعه خود درست آزاد زندگی کنیم و نیاز اولی کشور ما است که یک دکتر خانم داشته باشه تا به خانم خدمت کنه.
بل خواهد میرمونو در حقون فعالان وایی که وضعیت هم داست دوام وکری راتلون که لسکاله به در افغانستان راتلون که تیاره وی.
متاسفانه داد افغانی اینجور پر ذهنیت بانی پیرزت منفی اغیز لری او زه د طالبانو په دې پریکړې سره د افغانستان لس کله نور آینده زه تیاره وینم، ځکه چې پر طبي زده کړو بندیز دا بالکل منطق نه مني، دا بالکل زموږ ذهن نه مني. یعنی څه زموږ په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې دومره ډېر ستونزې او مشکلات دي، لا دوی نور هم ستونزې ورته راپیدا کړلې.
که څه هم د میرمنو پر طبي زده کړو د بندیز موضوع طالبانو په رسمي ډول نه تایید کړی، خو په تیرو درې کلونو کې د میرمنو پر کار او زده کړو کلک بندیزونه لګولی دي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خپرونه.
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په 2023 کال کې د هند او چین ترمنځ اړیکې یو څه ښې وې. دواړه خواوې د پولې په اوږدو کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړ. خوشنون کې وایي د دې لویو آسیایي هیوادونو ترمنځ بے باوري به د اړیکو د بیا رغولو لپاره یو ننګونه. په نوې ډیلی کې د امریکا غږ خبریالې انجانا پسریچا رپورټ را لېږلې. تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
روسله هغه چې د هند او چین اسکر د همالیا پلانجمنې پولې کې د دوه ساحونو وتل د هند بارنو چارو وزیر پارلمان ته ویل چې اړیکې د یو ښه خوالي خاطر روانې دي، خو هغه د دوی په پوله د ثبات پاړتیا ټینګار وکړو.
مونږ په دې روښانه نظر لرو چې په سرحدي سیمو کې د سولې او ثبات ساتل زموږ د اړیکو د پراختیا لپاره یو شرط دی.
په داسې حال کې چې د دواړو خواوو عسکر د مخامخ جګړې نه شاته شوي دي، خو لا اوس هم په لسګونو زره عسکر په همالیا کې پنځم جمعې تیروي.
د تیرو څلورو کلونو نه په پوله وضعیت په رښتیا هم د جګړې لپاره چمتووالی دی. له همدې امله هغو ساحو ته د دوی د عسکرو شاته کیدل چې د سولې د وختونو په شان وي د عملیاتي او رواني اړخه یو څه وخت به ونیسي.
دواړو هیوادونو په 2023 کال کې د 50 کلونو وروسته د لوړې کچې ډیپلوماتیکې خبرې بیا پیل کړې. د یادونې وړ ده چې د 2006 کال د اکتوبر په میاشت کې د هند او چین مشرانو ترمنځ لومړی دوه اړخیزه ناسته شوې وه چې هدف یې د 2006 د سرحدي شخړې وروسته د تشنج راکمولو. چین ویلی چې له هند سره د باور د ښه کولو لپاره کار ته تیار دي، خو شنونکي وایي نوې ډلې به محتاط وي.
border and border
the pulu aw pulu pore tarale masale haga sidi che hind gwaali lumrai hal kri aw bi ala chin sara umumi aidi ke para khatli
اقتصادی همکاری به زیات شي چین د هین مخ په ودی بازارونو ته د لارې موندلو کوشش کوي په داسې حال کې چې نوې ډلی چینایي وارداتو ته اړتیا لري د چین د بهرنیو چارو وزیر له نوې ډلی نه غوښتنه کړې چې مستقیمې الوتنې بیرته پیل کړي چې د وبا په جریان کې ځنډول شوي وي او چینایي اتباعو ته د ویزو اسانتیاوې برابرې کړي په داسې حال کې چې دوه اړخیزې سوداګري وده کړي هند په چینایي پانګونو او ویزو محدودیتونه لګولي
اقتصادي اړیکې به شاید په خورا چټکۍ وده وکړي او هند به د بازارونو یا د ځینې سکتورونو په خلاصولو کې خورا روښانه نظر ولري
نوې ډیلی د همالیا د پولي برسیرا د هند په سمندر کې د چین د مخ په ودی حضور هم اندېښمن کړي
You also have this the sense
that دا احساس هم شته چې هند او متحده ایالات واړه یو آزاد د هند آرام سمندر غواړي چې ځانګړي ستراتیژیک جغرافیا ولري او متوازنه خلاص او عادلانه وي هم دا ډول ټول شمول وي او دا هغه څه دي چې د اړیکو پراختیا ته به دوام ورکړي
شنون کې په دې نظر دی چې د روسیې سره د هند دوستانه اړیکو باوجود واشنگتن به د نوې ډلې مهم ملګری پاتې شي د هند بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا سره اړیکې جبري او مهمې دي دا وته انجانا پاسری چې د رپورت پښتو ژباړه نظرانی وسوسی امریکا غاک
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات ها کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده د امریکا منتخب جمهور رئیس د امریکایانو د ورځنۍ لګښتونو د کمولو لپاره د نوو پلانونو عملی کېدو ژمنه کړې خو څېړونکو وایي د دې دریز د عملی کولو لپاره امریکا به ممکن د یو لړ ستونزو سره مخ شي ځکه په نړۍ کې د تیلو او ګازو صادرات د ملکونو ترمنځ تجارت پورې تړلې دي تفصیلي پر رپورت کې اوري
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په وخت کې هم د ولس سره ژمنه کړې و چې ورځنی لګښتونه به یې راکم کړي
موږ چې د لګښتونو د کمولو لپاره کوم پلان لرو هغه به د امریکا د انرژي په خلاف د بایدن او هریس هڅې ناکامه کړي او موږ به نورې ساګانې هم وباسو
ټرمپ وایي چې د ولسمشر په حیث د لوړې نه پاس پې اوله ترجیح د عامو خلکو د ژوند د مصارفو کمول وي هغه وایي چې دای د تیلو وسایل او امکانات به زیاتوي او د تیلو د رئیسټولو قراردادونه به زیات کړي او ځینې شنن کې وایي چې ټرمپ د تیلو د شرکتونو د سخت خبرګون سره مخامخ شي
موږ په ملکونو د فشار او ستوډر واکنه لرو نه په شرکتونو فشار اچوي شو چې زیات تیل راوباسي ورسره پانګه چونکو سره هم د اندښنوي کډیر تل استخراج شي نو به هم راټیټ شي
ټرمپ دا وړاندیز هم کړی دی چې باید د مایع طبي ګازو صادرول هم زیات شي د قطر د انرژي وزیر سعد شدید الکابی د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې دوی د مایع طبي ګازو د صادراتو د زیاتولو په اړه د ټرمپ له پلان نه کومه اندېښنه نه لري
موږ د طبي مایع ګازو د صادراتو زیاتېدو هرکلی کوو نو که امریکا نه 300 میلیونه ټنه یا 1500 میلیونه ټنه هم صادر شي نو دا به شخصي سکتور ته یو نه ویلار خلاص کړي
د امریکا د انرژي د وزارت لپاره چې ټرمپ کوم شخص نوماند کړی دی کریس رايت نوميږي هغه په خپل د غازو د یو شرکت مشر دی او د دې کال په سر کې په کانګرس کې د دیموکرات ګوند استاذ شان کاستن سره د اقلیم د بدلون په سر لفظي شخړه هم کړې و
You said there is no climate crisis.
تاول چې چاپیریال کړکېچ نشته خو موږ د انرژي د بدلون په مرحله کې هم نه یو د کاربون ډای اکساید نه پرته انساني ژوند ناممکن دی نو د کاربون د لاسه ککړ چاپیریال یو غواخ دی او ته هم منی
شنون کی وای چې د انرژي په اړه د منتخب ولسمشر ټرمپ اکثره پلانونه د پټرولو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې او د تیرو د نورو تولیدونکو ملکونو د همکارینه بغیر ناممکن دي.
زموږ د انرژي زیاتره صادرات کاناډا او مکسیکو ته دي، نو که چیرې هغوی ورباندې تعرفې زیاتې کړي نو دلته به تولیدونکي ورخطا شي، نو هیله ده چې دا نوی پیل به یو ښه پیل وي.
د ټرمپ او اوسنی بایدن د حکومت چې د انرژي په اړه کوم نظر دی ډیر زیات توپیر لري. ښاغلی بایدن د انرژي د بیا تولید او اقلیم د بدلون سره د مبارزې ملاتړ کوي، او ښاغلی ټرمپ غواړي چې برقي موټرو ته مالیې کې تخفیف ورکړي. د بایدن د ادارې پر خلاف چې نوې کیدونکو انرژي ته لومړیتوب ورکوي او د اقلیم د بدلون سره مبارزه کوي، تمه کیږي چې ټرمپ به هم د دې برېښنایي نقلې وسایطو مالیاتي اعتبار راکم کړي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چې خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړی سره وصلو او دحقیقت پوائلو یو متکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزول درکو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. برتانوي افغان ممثل ویار بارز چې په دې وروستۍ کې په یو انګلیسي فلم کې مرکزی رول لوبولی، تکل لري چې د هالیوډ او بالیوډ سینمایي ډګرونو ته لار پیدا کړي. په لندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره غږېدلی دی.
د لویس کلن افغان اداکار ویار بارز د کیپ په نامه انګلیسي فلم کې یو مرکزی لوبغاړی دی چې برتانیا ته په وړو کښتیو کې د ورتېریدونکو ناقانون افغان کډوالو له خطر ډکه کیسه کوي.
ز لندن کې پیدا شوم، خو مور او پلار مې افغانستان دی. ز دلته اکټینګ مزده کوم او ماسترز لام دلته. ز یو فلم کې کوم نوم دی کیپ، یو بریټیش فلم دی.
ممثل ویار باریس په فلمی هنر کې مسلکي زده کړې کړې دي او د برېټانیا په سټیج ډراما لکه د ګلاو تیف کې هم کار کړی دی.
خو زه اوس خورم سټیج وکم او اوس سټیج پروډکشنز مم اوکو لندن کې. یو نوم دی د ګلاو تیف او هغه اولین شوم و خو زه نورم خورم وکم، نورم زده کوم.
هغه افغانان چې غواړي فلمی نړۍ ته لار ومومي، نو د ممثل ویار بارز لارښوونه ورته ده چې هغوی دي په دې هنر کې لومړی مسلکي زده کړې وکړي.
نه کلاسز شته، آنلاین کلاسز شته، اکاډمی صرف نه دی، ډېر شیان شته، داسې پرایویټ ټیچرز، ډراما سکول، مکتب، institutions che acting carried as a national youth theater.
اداکار ویار باریز افغان فلمون هم کتلی دی او فضل حکیم یې د خوښي اداکار دی.
او افغانی فلمون هم ډیر کتلی او ډیر من خوښیږي. یو فلم چې زما ډیر خوښیږي د نوم دی کابلی پتان. اگر از ما در خوخ شروع در فلم او زخو نورم خورم او گرم او جورکم خبلم ام جورکم افغانستان که.
ویار باریز تکل لری چی در هالیوود او بالیوود فیلمی نری تا لار او مومی.
فیچه که زی خورم در نورم اکتین کار رو کم، خورم هالیوود که تلار شم، بالیوود، خورم افغانستان که یاو شی جور کم چه فلم اندستری و شیال تا در خط پلانز لام.
اداکار ویار باریز غواړي په راتلونکي کې په بریتانیا کې د میشتو افغانانو پر ټولنیزو ستونزو فلمونه جوړ کړي. قاسم خان مندوخیل، امریکا رغ، لندن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. رباب د افغانستان د لرغونی موسیقي یو لازم جز او د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې ثبت اعلی ده. خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د نورو سازونو سره د رباب حق هم غلی شوی دی. اوس په هرات کې یو هنرمند محمد سخی د محدودیتونو او بندیزونو سره سره د رباب سره خپل مینه ژوندۍ ساتلې او ربابونه غږی.
د هرات په خار کې د محمد سخی په ورکشاپ کې د رباب جوړولو کار روان دی. محمد سخی د تیرو 13 کلونو ربابونه جوړوي او وایي چې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو نه وروسته هم خپل هنر ته دوام ورکوي.
مرمو تشویق فقط فقر اقتصادی مون تشویق میده، وگرنه نگاه شرایط اومدی از این کار مونی و باید هم نباشیم، چون همین نظام ما همین خواهش میکنه که نباشه و باز ما مون تو دیگه کاری از دست منیم. آدم معلولی هستم، نباید کار دیگه از دست منیم، مجبورم کمی یک شکلی بسازم یا با قیمت یا نیمه قیمت همین پردی فامیل بشه، همین پردی باز اقتصاد ما بشه.
محمد سخی وایي چې ماته د مالی ګټې نه زیات کلتوري ارزښتونه ډېر مهم دي. محمد سخی چې نومې د هویت پټ ساتلو لپاره فرضي خودل شوی دی وایي چې رباب یو ملي اساسه ده او د اساسو ساتل پر مونږ فرض دي.
امور نه دروم انګ در میفهم کو امور فروش مو از تاریخ طالب می اومدم بیشتر بود. برای چی؟ برای ازی که تماما همه مردم موسیقی نواز افغانستان هم رفتم، چی از کابل چی از افغانستان تمام ولاد رفتم به ایران. اونجی موسیقی آزاد اینجیه، اونجی که رفتم اونجی اولا که اینا کشور مهاجرت و دیق میارم و ایگه پا گفته انمی عالی موسیقی ای عالی موسیقی نیه، تنها یک رفیقی هم هسته، یه همصحبتی هم هسته، یه خودش ما صحبت میکنه، خودش ما گپ میزنه، چون ساز خانقاییه. میتونیم دو بیشه بردنه همراه عزیز صحبت کنیم، قصه کنیم، درد دل کنیم. یه میتوالای موسیقیه.
د ملګرو ملتونو د مؤسسه یونسکو لخوا د دسمبر میاشت په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب د هنر او فن په حواله منل شوې ده. رباب چې په دې سیمه کې د موسیقۍ یو لازم جز دی چې زرها او کاله تاریخچه لري.
من واقعا احساس افتخار کردم، احساس غرور کردم، به من غرور دست یافت که ما سازی در افغانستان داریم که این ثبت سازمان یونسکو میشه.
خود دغه میراث هم د طالبانو په واکمنۍ کې د ګواک سره مخ دی. طالبانو چې په موسیقي عمومي بندیز لګولې دی، نو نه یوازې د موسیقي اوریدل او غږول یې بند کړی دی، بلکې د موسیقي مکتبونه هم تړلی دي او آلات سوځول شوي هم دي. خو په هرات کې د موسیقي استاد ګل آغا نن هم کله کله راغل او سیلانیانو ته د رباب ساز وطني سندرې غږوي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه که باید رباب ادامه بدیم دینه، متوجه دین ما به وطنه، ما نباید بذاره فراموش هنرهای ما.
رباب غگون که ماجد یو وقت په کابل که ده موسیقی په قریب هر محفل که ده خپل رباب هنر خلکو تولانده کرده دی. خود آدره کالکیگی چه ده ماجد رباب غلی دی. ماجد چکل هم اوست ده یاران و دوستان و ده پار رباب اخلی، خو ور سره دا اندیښنه وی چې کچیر طالبان یې غواوري نو څه به ورته پیښیږي.
اینه میرو بابا کس ما تا کومرم است، اینه میره کله خود نگاه میکنم، اگر اولادایم نگاه کردن هم خانه شاباد، باز اگر فروختن هم خانه شاباد، به خاطر که فرهنگ رباب کس گم نمیشه. رباب است اگر ایجا نواخته نشه، فعلا نمیله در پاکستانان است، هنرمنده ایست که مینه امیل در خارج هست، در کانادا هست، امریکا هست، همه جای هست. این دیگه موسیقی کس موسیقی گم نمیشه، چرا موسیقی یک خودش میگه خدا مرده رو بیگیری ها نکنه، توی خانه رو بساز نکنه.
د ماجدی و رباب هغه وقت طالبانو مات کرو کله چې د بیا واکمنی دونه وروسته د کور ته ورننوتل. خو ماجد خپل رباب بیرته ترمیم کرو او نن هم خپل رباب را اخلي او کله کله پری وطنی سازونه غږوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای مرسته.